سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوي د مشالې ډو په بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم د دې غړي اول نیمایي ریپورتونه دی او په دوه نیمایي کې د مشال مرکه دراورو چې نن به له مولانا خانزیب سره وي او په ریپورتونو کې به هم د سر ریپورت د یونان په سمندر کې د ډوبې شوې کښتۍ په اړه باندې په پاکستان کې نن ملي ماتم دی او د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو او د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په د پاکستان د فدرالي ادارې لخوا ځخه د راغښتلو په اړه ریپورت شته او د هر څه به وروسته یې په پایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې کړو. سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم د یونان په سمندر کې د کښتۍ په ډوبېدو کې د پاکستانیانو د مړینو ته په پام د پیښې د پلټنې لپاره د لوړې کچې څلور کسیزې پلټنیزې کمیټې اعلان کړې ده. په افغانستان کې طالبان د حکومت سره محکمې اعلان کړي چې راتلونکې اونۍ د چهارشنبه یعنی د جون پر 28مه نیټه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د امریکا او چین بهرنی چارو وزیرانو پرون په بیجینګ کې خبرې اترې کړې دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم د یونان په سمندر کې د کښتۍ په ډوبېدو کې د پاکستانیانو مړینو ته په پام د پیښې د پلټنې لپاره د لوړې کچې څلور کسیزې پلټنیزې کمیټې اعلان کړې ده. شهباز شریف پرون په ټویټر لیکلی چې پلټنو فدرالي ادارې او نورو ادارو ته حکم کوي چې په انساني قاچاق کې ښکېلو کسانو پر ضد سخت اقدامات وکړي. بلخوا د پاکستان حکومت پرون په یو بیان کې د دې پیښې په تړاو نن په ټول هیواد کې د ملي ماتم اعلان کړی دی. په بیان کې ویل شوي چې پر حکومتي ودانیو به ملي بیرغ نیمه جوړند وی. د جون پر 14مه د یونان په سمندر کې کښتۍ ډوبسې وچ پکې شاوخوا 900 کسان سپارول. په دې پیښه کې تر څو زیات کسان مړ شوي دي چې پکې یو شمېر پاکستانیان هم دي. تر اوسه پورې په سلګونو کسان ورک دي چې د موندلو لپاره عملیات دوام لري. د خیبر پښتونخوا حکومت د سوبې ټولو ضلع چارواکو ته حکم کړی چې د لوی اختر په موقع د ناقانونه ګرځول سو ډل لخوا د قرباني څارویو د څرمنو ټولولو د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي. پرون د سوبې د کورنۍ چارو محکمې په دې تړاو اړوند حکومتي چارواکو ته رسمي لیک لیږلی چې یو نقلي مشالې ډوت هم ترلاسه سوی دی. په خط کې ویل شوي چې ځینې ناقانونه وسوالې ډلې د قرباني د څارو څرمنې غونډوي او له لارې یې پیسې ګټي چې بیا یې په ترهګریزو عملیاتو کې کاروي. د پاکستان په نورو ښارونو کې هم هر کال د لوی اختر په موقع بېلابېلې ډلې له خلکو څخه د قرباني د څارویو څرمنې ټولوي او بیا یې خرڅوي. د جنوبي وزستان د واڼه د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتي چې په بازار کې دي د وسلو پر ګرځولو بندیز ولګوي. د پیپلز پارټي او امینیشل پارټي ځایي مشرانو او ځینو نورو خلکو پرون د مشالې ډوته ویل چې خلک ښکاره په بازار کې وسله ګرځوي. د امینیشل ګوند ځایي مشر ایاز وزیر وایي چې د حالاتو دوی د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. خود پولیسو مشر شبیر حسین مشال ډو ټول چې دوی په غیر قانوني وسله پښپړه بندیز لګولې. بعضی هغه کسان وسله ګرځولای سي چې د وسلو لایسنس لري. په دې وروستیو کې په وانه کې ځای خلګو د وسلوالو زد په وار وار پاتونو نکړي دي. چارواکی وايي په ورغزو کې د سکرو لکانه د درې مزدورانو مړی را ایستل سوی دی. د ورغزو یو انتظامی چارواکی طیب عبدالله نن مشالېډو ته پاستولي پیغام کې د خبري تصدیق وکړ. د جون پر 14مه په غوټک سیمه کې سیلابي وبه د سکرو کان ته ننوتی ویچ په نتیجه کې کان نړیدلې وو. د مړو پر ایستل کې د شغورین ادارې I-1122 یعنی یو دوه دوه شاوخوا 150 کارکونکو برخه اخیستې ده. په افغانستان کې طالبان د حکومت سره محکمې اعلان کړي چې راتلونکې اونۍ د چهارشنبه ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي، یعنی دا د جون 28مه جوړیږي. سره محکمې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د قاضي القضات شیخ عبدالحکیم حقانی په مشرۍ د میاشتې د لیدو مرکزي کمیټې په مشرۍ د رسمي اعلان پر اساس چې شاهدانو د ذوالحجه میاشت لیدلې او شرعي محکمې ته د میاشتې د لیدو شاهدي وړاندې کړي. نن دوشنبه د ذوالحجه اوله نیټه ده. د سعودي عربستان رسنیو هم خبر ورکړی چې حالت هم د ذوالحجه میاشت لیدل سوی او د راتلونکي سه شنبه ورځ به عرفه او چهارشنبه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د امریکا او چین بهرنی چارو وزیرانو د جون پر 13مه یعنی پرون په بیجینګ کې خبري اترې کړي چې دواړو غاړو سپینه او رغنده بللې دي. انټونی بلینکن او کینګ کانګ تر 15 ساعتونو پورې مذاکرات وکړل. په دې اړه انټونی بلینکن وویل چې اړتیا د دې خبرې ده چې غلط فهمي او د غلطو اندازو خطر کم کړل سي. هغه زیاته کړه چې د چین بهرنی چارو وزیر په ډاګه کړه چې تایوان د چین او امریکا په تعلقات کې تر ټولو مهمه موضوع ده. تمه کېږي چې بلینکن به نن په بیجینګ کې وی او خو معلومه نه ده چې آیا هغه بل چینی ولسمشر شي چینګ پینګ سره ویني او کنه. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو او ریاوسم خبرونه ورسته د ریپورټونو برخه ترازو اول نیمای به ریپورټونو په دوه نیمای کې د مشال مرکه د چینن بل مولانا خان زیب سره وی. لکه څنګه په خبرونو کې وویل کېدل په یونان کې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې د ورکو کسانو د موندلو لټون لا هم روان دي. هم د دې پیښې په تړاو په پاکستان کې چارواکو په انساني قاچاق ته لاس لرونکو د نیولو هڅې زیاتې کړې دي. په کشتۍ کې یو شمېر پاکستاني وګړي هم وژل شوي. د جون پر 14مه نېټه ډوبه شوې د کشتۍ کې شاوخوا او نیم سو کسان سپارلو. د پاکستان وزیر اعظم نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. له کراچۍ څخه د نیاز علي رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یونان کې د ډوبې شوې کښتۍ د پلټن لپاره څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. نوموړي پرون د جون په 13مه په ټویټر ویلي د لوړې کچې تحقیقاتي کمیټه اعلان کړي. اف ای ای او نورو اړوند ادارو ته لارښوونه کړې د انسانانو په قاچاق کې ککړو کسانو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. شهباز شریف ویلي د بهرنیو چارو وزارت دفتر ته لارښوونه کړې چې په ډوبې شوې کښتۍ کې د بې درکه کسانو معلومات راټول کړي او قوم دې خبر وساتي. د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړي قوم ته باور ورکوي چا چې هم په خپل دنده کې کوتاهي کړي د قانون منګولو ته وسپارل شي. نوموړي نن د جون په شلمه کښتۍ په پیخه او په کې پاکستانی وګړو ته اخته زیان پاړه د یوې ورځې د ماتم ورځ د مانځلو اعلان هم کړی دی. د خالی په ورځ په قومي اسمبلی کې د کښتۍ په ډوبېدو بحث شوی. په انساني قاچاق کې د ککړو کسانو معلومولو او د مخنیوي په اړوند پوښتنې راولاړې شوې دي او بیا د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په انساني قاچاق اندېښنه څرګنده کړي او د حکومت نه د
میں چاہوں گا کہ حکومت جو ہے اس پہ فوری طور پر
دیوائز غواڑم چې حکومت د انسانانو د قاچاق په سمدستی توګه نوټس واخلي او څوک چې په دې ناروا کار کې ککړ وي هغوی ته دې قرار سزا ورکړي.
شامل ہے ان کو قرار واقع سزا دی جائے.
د جون په 14مه د یونان په سمندر کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوې وه او د راپورونو تر مخه په پیخه کې 9 کسان مړه شوي او 104 کسان ژغورل شوي وو. بلخوا پرون د جون په 13مه د رویټر خبري ادارې ویلي چې د 40 نه تر 30 میټره اوږدي کښتۍ کې 250 کسان سپاره وو. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي په کښتۍ کې ژغورل شوو کسانو کې 12 پاکستانی دي چې د زیاتره تعلق پکې د پاکستان د پنجاب صوبې او د پاکستان د وقمه لاندې کشمیر سره دی. پاکستان تر اوسه نه ده تایید کړی چې د کښتۍ په پیښه کې ډوبو شوو بې درکه کسانو کې نور څو پاکستانیان دي. خو د برطانیې ګارډین ورځپاڼې په خپل یو خبر کې ویلي په کښتۍ کې د سورو پاکستانو شمیر 400 ښودل کیږي. پاکستانی میډیا ویلي د اتوار پرځ د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ککړتیا په تور د پاکستان د وقمه لاندې کشمیر پنجاب او کراچۍ کې 10 انجنټان نیولې شوې دي. په کراچۍ کې د ایف ای ای چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې د جون په 13مه د کراچۍ په هوایي ډګر د سجاد محمود په نوم یو تن نیولې دی او ایف ای ای لاهور ته سپارلې دی. د ایف ای ایف وینا چې نوموړی هغه مرکزی یا اصلي تورن دی چې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې ډوب شوي کسانې د پاکستان نه بهر لیږلي وو. پاکستان کې وخت په وخت داسې خبرونه مخې ته راځي چې ایجنټان خلکو نه پیسې اخلي او په ناقانونه ګرانو لارو یورپ هیوادونو ته رسوي. په کراچۍ کې خبریال راشد صدیق چې د ایف ای ای سره اړونده خبرونه ګوري نوموړی د اتوار پرځ مشال لیډیو ته وایي د 40 کالو راهیسې دغه ډول پیښې کیږي او حکومت پر هغه وخت نوټس اخلي چې کله پیښه وشي کمیټیانې جوړ شي بیا رستوی درک اون لگی.
پاکستانی اسمگلنگ کے حوالے سے سب سے بڑا نیٹ ورک تو ہمیشہ سے گجرات
دی وای. پاکستان کے د انسانانو د قاچاق لپارا تر ټول لوی نیٹ ورک د پنجاب گجرات پاتې شوی دی. د دې ترڅنګ کشمیر او د برنی پنجاب علاقې دي. د دغه علاقو خلق تل د کمو پیسو په لالچ کې په دغه لارو زی چې په یورپ کې به زی شي او کمی جنټان چې د خلکو نه پیسې اخلي او په ناقانونه لارو خلق یورپ هیوادونو ته لیږي دا یو یو ایجنټ د ایف ای ای چارواکي پیجنی او د دې پورا ریکارډ د ایف ای ای سره موجود دی.
وہ ڈیٹا ایف ای ای کے پاس موجود ہوتا ہے.
د راشد صدیق په وینا چې په پاکستان کې د انساني قاچاق په تورونو کې بیا د ځنی سیاستوالو او سرکاري چارواکو نمونه هم مخې ته راغلي او هم د دغه وجه دا چې تر وسه د دې د مخنیوي سره ککړو کسانو په ضد بیا عملی ګامونه نه پورته کیږي. په پاکستان کې ایف ای ای او بیا نورې سرکاري ادارې ولې ناکام دي؟ په کراچۍ کې د ایف ای ای پخوانی ډیپټي ډایریکټر فقیر محمد بیا د جون په 13مه مشال لیډیو ته وویل یو خو دغه خلک چې یورپ ته ځي په خپله خوښه ځي او د دې خلکو او د هغوی د کورنو بیا د ایجنټانو سره پخپله خبرې کوي او زی
دا هند سره خپل رابطه باندې راځي په خپل خوشاله سره پیسي ورکي او عادل تنا پاکستان نه دی ایران ته لاړ شي پاکستاني ایجنټ چې ایران ته بوزي ایران نه دی بیا ترکی ته استنبول ترکی ته بوزي ترکی نه بیا یا خدای لاړ شي دغه ته گریس تا یا بیا لیبیا تا هغه ځکه ایجنټ سم ټایم دی داسې کوي چې هغه جهاز یا هغه بوټ هایر کوي چې کوم اسکرپ کې دلو والی هغه جهاز هغه بوټ دی هایر کی نه هغه هغه کې دی اور لوډډ کسان اندای ال تک چې کوم ډیسټینیشن ته رسیدل نو مخ کې هغه جهاز دی انټنسلی ډیلیبریټ ډیلیبریټ چې څنګه هغه کې بیا ډیر خلک چې ده کنه هغه بچي یا ډیر خلک هغه کې مړ شي دا نارملی دا سه ډیر شي شي دي جهازونه شپورا سنگ شي دي بوټونا سنگ شي دي او هر کال کې دي
فقیر محمد زیاته کړي چې زیاتره خلک د پاکستان نه په قانوني لارې ترکیه او نورو هیوادونو ته لاړ شي او له هغه ځای د ایجنټانو په وینا بیا خرابو کې خطو کې یورپ ته ځي ملګرو ملتونو د یاد پیخی غندنه کړي او په پیخه کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروي غوښتنه کړي ده. د راپورونو تر مخه تیر کال د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې ویلي وو د یونان نه د 350 پورې دغه کښتۍ بیرته لیدل شوې وي. د دې تازه پیښې نه وړاندې د روان کال په فروری کې د ایټلی له ساحل سره نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیخه کې شپږ نوي کډوال مړه شوي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د لوی اختر رانزدی کې دو سره سم د خیبر پښتونخوا حکومت د قربانیو د څارویو د څرمنو په اړه یو حکم جاری کړی دی. حکومت د سوبې د ټولو ضلعو انتظامی چارواکو ته ویلي چې ترګر ګرځول سوي تنظیمونو لخوا د څارویو د څرمنو راټولولو مخنیوی دی وکړي. په پاکستان کې هر کال د لوی اختر په موقع یو شمېر خیریه او نورې ادارې له خلکو څخه د قربانۍ د څاروي څرمنې راټولوي او بیا خرڅوي. کارپوهان وایي چې په دغسې حکومتي اقدام پخوا هم سل په سل عمل نه دی سوی. په دې اړه له پېښوره د شبیر جان رپورټ.
دا جون په 13مه د کورنو او قبایلی چارو محکمې لخوا مطبوعاتو سره شریک شوی خط تر مخه ټول ډیویژنل او ډیپټی کمشنرانو ته ویل شوی چې محکمه د ترهګرۍ لپاره پیسې ورکولو او د غیر قانوني یا تور پیسې سپینولو مخنیوي لپاره په راتلونکي لوی اختر کې د غیر سرکاري تنظیمونو او خلکو لخوا د سارو سرمنو راټولولو باندې بندیز اعلان کړی دی. نو باید ټول متعلقه ضلعي افسران په دې باب لا ګامونه پورته کړي. لیکي ویل شوی چې ځینې کلدم غیر سرکاري او غیر منافع والا تنظیمونه او خلق دا سرمن راغونډوي او بیا یې پاترهګرې کې کاروي. دا داخله محکمې لخوا دا داډول بندیزونه پړه په خبر کې خبريال او شنون کې شیم شاهد وای چې خیبر پښتونخوا کې اوس هم ډیر داسې کلدم تنظیمونه دي چې په بدل لمنو چندې او سرمنې خ په خلاص مټ راټولوي او حکومت خپل دغه پریکړې او اعلامیې نشي عملي کولې.
په هر لوی اختر کې دغه تنظیمونه چې کوم دي نه یو خپل دکانداري شروع کړي او دا سرمنې راټولوي او خرڅي. دلته کې موږ سره مسله بلره او دلته کې مدرسې دي او دلته کې داسې تنظیمونه دي چې هغه کلدم تنظیمونه دي. هغه په نورو نمونو باندې کار کوي، هغه هم سرمن راټولوي او طالبان په ټل کې، په هنګو کې، په شمالي وزیرستان کې او په جنوبي وزیرستان کې باقاعده هغه نه صرف ترمنې ټولوي بلکې هغه د اختر په ورځ باندې په دغه ځایونو کې، په جمعتونو کې، په عیدګاهو کې هغه باقاعده چندې ټولوي. حکومت خو اعلانونه زیات کوي، هوم ډیپارټمنټ کوي، پولیس کوي دا شان نور سکیورټی اداري کوي خوده چرته په دې باندې عمل درآمد نه کوي.
د پاکستان په بیلابل برخو کې د خیر خګړې کارکونکو تنظیم الخدمت هم یو له هغه تنظیمونو دی چې لوی اختر کې د قربانۍ سرمن راغونډوي. د یاد تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر خالد وقاص سمکنی وای چې باید داسې تنظیمونو مخه ونیول شي چې د ترهګرۍ یا ورانکارۍ لپاره دغه پیسې کاروي.
موږ د چرمی قربانۍ هم هغه یو سورس دی چې په کوم باندې وسایل الخدمت فاونډیشن راټولوي او بیا څنګه سمرم د پروجیکټ خیر خګړې د چرم په ذریعہ چې کوم وسایل لري اگر چې هغه اوس د چرم د قیمتونو د لګوالي د لاسه هغه سدومره سلوي فګر نه دا وسایل بیا کالو سر موږ مختلف پروجیکټو کې استعمالو او خیر خګړې په دې کارونو کې لګوي. ظاهر خبره چې حکومت د ادارې معلوم نه او بین شوی د نړۍ حکومت د هغه پته لګي نو ال د هغه مخ کې ټریک ریکارډ ټیک نه دی یا د خیر په د شر د پاره استعمالیږي نو دا خو یو خبره تر زره څنګه فاینانشل اډیټم کیږي پرفارمنس اډیټم کیږي او ټول سیزن مونږه ټول ادارو سره شیر کوو.
دا خط چې نقلې مشال لیډیو تر لاسه کړي پکې داخله محکمه لیکي چې راتره غرزت قانون نور لسوا و نوې دلاندې بسو کوم د اختر ورځو کې د قربانې سارو سرمنه یا باقیات نه راټولوي ولې اوازې هغه ادارې یا خلق چاته چې حکومت اجازه ورکړي هغه راغونډول شي خو د هغه به هم د عام خېګړې لپاره سار نه کول شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
تاسو مشال ریډیو ری او سیبل ریپورت ترازو د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې د منظور پښتین او علي وزیر په شمول د پښتون ژغورن غورزنګ 15 مشرانو ته نوټسونه لیږلي او امر کړی چې هغه دې کرک خبرولو په تورونو کې جوړي مقدمه کې تحقیقات ته ورسي. غورزنګ دا تورونه به بنیاد غني وای دا د حکومت لخوا د هغه د فعالیتونو درولو هڅې دي. په همدې حال کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پر حکومت راکړی چې د خپل مخالفینو اوازونه بندولو لپاره د قوانين په غلط ډول نه استعمالوي. بشیر غواش په اړه رپورت لري.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې ایف ای ای لخوا پر هغه او د نوموړي پر نورو ملګرو لګول شوی ته پوس پر ضد د خلکو پرونی تورونه رد کړي او دای د بیان ازادۍ تروړل بللی دي. منظور پښتین د جون پر 13مه مشال ریډیو ته ویل چې نه ل پلټنو او زندانونو ویریږي او نه دا خندونه د پښتنو د حقونو لپاره ل خپل مبارزه اړولې شي.
د دې د وختونه انتهای نه جایز ده، ناروا ده. دوی د دې ښار د پاره نه دي چې د اولس جنون ایشوز بیان کول کې خلک خلاف دي. پاتش ول گرفتاری دي، پاتش ول ظلم دي، جبر دي. پښتنو یې ډیر زیات کړی دی، د هغه خلاف مونږ را چک شي یو کړه د دې وطن په سر کې د دې کام د ولسونو د دې درد او مظلومیت د لری کولو لپاره زموږ مزاحمت په سر کې جیلونه زندانونه او هر قسم هم موږ ته مشکلات راځي. موږ په فخر په کوچ د خپل ولسونو لپاره موږ مشکلات تر وخزان.
د پاکستان تحقیقات او وفاقي ادارې ایف ای ای د جون پر 13مه منظور پښتین او د دې غورزنګ درې او نورو مشرانو ته په لګلو نوټسونو کې تور پور کړی چې د امنیتي ادارو په خلاف په خلکو کې د نفرت پیدا کولو کوشش کړی دی. پر پښتین سربیره د پښتون ژغورنې غورزنګ نورو مخکښانو علي وزیر، اجی عبدالصمد، علمزیب مسید او حضرت نعیم ته هم امر شوی چې د جون پر 13مه د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قوانینو لاندې د تحقیقاتو لپاره حاضر شي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي حکومت د بیان ازادۍ ته احترام وکړي او د بشري حقوقو فعالان دي نه خاموشه کوي. د دې کمیشن اداري مشر فراز یاد جون پر 13مه مشال ریډیو ته وویل چې ریاست باید د خپل وګړو پر ضد قوانین په غلط ډول ونه کاروي.
پاکستان میں اس وقت آزادی اظہار رائے کی
پا پاکستان کی اس محل د بیان آزادی پا بدترین حالت کی دا زموش پا فکر د بیان آزادی حق تر ټولو بشری حق نو غوړه دی ځکه لدی سره د خلکو در ټولېدو حق هم تړلې دی ریاست ته نفرت پیدا کولو بیانونو ضد قوانین د خپلو ناقدینو پر ضد کاروي د ریاست لپاره دا هم ممکن ده چې د خپلو وګړو پر خلاف له قانونه پورته کاروایی وکړي په پاکستان کې دا کار لډې په خوره حصے په مسلسل ډول کیږي د ملک په آئین کې د بیان ازادي حق خوندي دی خو حکومت نوي قوانين راوباسي لکه پیکا قانون یا د ټولنیزو رسنیو اصول لري چې معرفي کړي دي په دې سره د خپل وګړو ایجبي بندوي
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو په خلاف د پوز ضد بیانونو مقدمه نوي ندي د دې غورځنګ یو مخکخ او د قومي سملي غړی علي وزیر د پوز پر ضد د خلکو د پارونې په تور څه د پاسه دوه کاله په جیل کې وو هغه سه کال د فروری په 14مه په ضمانت له بنده خوشې شو پر هغه سربیره په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو د جون پر 14مه د دې غورځنګ یو بل مخکخ او د لادرک خلکو لپاره مبارزه کوونکې لمزه مسید د 400 ساتلو په تور گرفتار کړ نوموړي دا تورونه دروغ او مقدمه د هغه د غږ خاموشه کولو سرکاري هڅه بللې د پاکستان بشری حقوقو کمیشن هم د جون پر 14مه په یو بیان کې ویل دا سهکاري چې د مسجد پر ضد د جالي تورونو په بنیاد مقدمه جوړ شوې ده خو پولیس وایي د تورونو نویت معلومول د عدالت کار دی
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسئ
د خیبر پښتونخوا د بونیر ضلع په انزر کلی کې وی جرګې په جهیز د بندیز له ګولو پریکړه کړې او ویلي دي چې پلرګنې یوازې ناوې ته د ضرورت سامان ورکولای سي دا رنګه د جرګې مشرانو د ناوې لپاره د حق مهر هم یوازې یو توله سره زر مقرر کړی دی د جرګې مشرانو ویلي چې چا فیصله ونه منله نو د کلی خلک به ورسره غم شادي پریشتي په خیبر پښتونخوا کې د شوز د حکومت مبارزانو د جرګې د اقدام ستایلي دي خو چې باید حکومت هم د جهیز خلاف اقدامات وکړي پر خو چارواکي وایي د جهیز خلاف قانون د عملي کولو لړ کې حلیزلی روانې دی په ډېره د انساج مل رپورټر
پینسر مېره کې د اصلاحي جرګې یو غړي فواد خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلی مشرانو او مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې سلا شو چې موجوده ګرانې ته په کتو به حق مهر یو توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملي نکړه نو د کلی خلک به ورسره غم خادي پریږدي
په مهر کې دا و چې موږ به په 15 تورې سونه د الګ د طرفه کوله نو هغه ډېره زیات سونه چې ډېره زیاته ګرانه شوه او په 2,00,000 روپۍ توله شوه نو دا هغې نه به 15,00,000 روپۍ جوړېدې نو په هغې هېڅ چا سمې نه راتو نو هغه موږ یوې تولې له راوسته بیا به چې کله به جینۍ ودېده نو هغې ته به چې کوم نو ډبل بیډ او المارۍ او فریج او واشنګ مشین او کارپېټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کولو دا هغه سره چې کوم نو بیا به کوم چې نه کوي چې کوم نو یا الک یا بلوغت تور رسیدنه نو موږ کار سره پیدا یو غم پیدا شو چې دا واده به زه کم دینه کوم نو هغه به یا زمکه خرڅوله یا به چې کوم نو په قرض راغستو نو دا هغه بیا زمونږ د کلی علما او مشران چې کوم نو غراجه مو شو او هغه په دې یو خبره متصل شو چې دا رسم دا یو اضافي رسم دی او د دې نه په اسلام کې اجازه شته نو په د پښتو په دغه کې اجازه شته دا یو بسر سیالي ده
په جرګه کې دا پریکړه هم شوه دا چې په ډوله ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات 15 کسان ورزی او په خړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي د انسر مری د جهیز او حق مهر پړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وایي چې د دوی تر پریکړه وروسته په کلی کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملی شوې دي نو موري زیاته کړه چې دوی په ډېړه د بنیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلع د ودونو لړکی یو لارخ پلکړي
داسې رسم و رواج چې وو د خادو غمونو هغې مونږ ډېر پریشانه کړي یو، او چونکې دلته معاشي حالات هم د خلکو ډېر ابتر شوي دي، ډېر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نصیب د جهیز په وجه باندې پاتې دي. مونږ د دغه تحریک د شروع کولو نه وروسته ودونه شوي دي، هغه ودونه چې دي هغه بالکل عین د دې مطابق، د دې فیصلې مطابق شوي دي. سامانونه کړي دي داسې خو نه شم ویلی چې بالکل نه دي کړي، خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډېر په انسان برډن جوړوي چې هغې باندې لاک یو نیم لاک دوه لاکو ته خرچې رسي، نو دغه سامانونه چې دي هغه ختم کړي دي.
د بونیر، سوات، دیر، سوابه او مردان په زیاترو سیمو کې او د چارسدې په ځینو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ، میزونه او کرسیانی، لوخي، الکترونکس او د وس مطابق سره زر د ناوې د پلارګنې لخوا وي. الک کور بیا اکثره د ناوې لپاره د واده جامې او سره زر کوي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوي او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه اچوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي. خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جنکو او لکانو ودونه د ځنډ ښکار وي. په سوات کې د ښځو حقوقو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړې دي وایي چې د دا ډول رواجونو لمنځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي.
نن سبا چې د اق خلک خپل دلته کې 10-20 تولې کالې لیکي مالی دلی دي، خو لکه کم چې غریب طبقه کنه نو هغوی 4-5 تولې کنه نور چې لکه مونږ مډل کلاس خلک چې یو زمونږ خو تباه یو، ځکه چې لاس خالی او کې به خامخا او چې نه کې ورله نو سبا د لور پیغور دی او بیا د انګور د لکور پیغور دی او د ناسور چې پکېږي نو دا به الو ختمېږي، دا به د ګورمنټ د طرف نه ختمېږي چې دو پی دسې سره دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک یې کوي او په هغې امپلیمنټیشن د هغې وشي، ځکه زموږ د عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمېږي.
په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې په جهیز د بندیز ناوې ته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا د ډالیو ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منظوره شوې وه. په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده. البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالۍ او پړه ویلې شوې دي چې باید قیمت یې له 100 زیات نه وي او دغه سې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچا له 15 روپو زیات نه وي. د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشري ډاکټر رفت سردار د جون په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي.
اگر دا چې کله د پرمیش خټک دغل د سی ایم وګانا نو هغه زمانه کې داور ایکټ پاس شوی و، نو هغه کې چې د دې باندې ممانعت چې دا داوری بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کې پی کې. او بل خبره دا ده چې دا ودونه منځ ته دومره خرچې کیږي کنه دا لاویش ډینرز او لاویش لنچز نو دا باندې هم څه لکه دغه لیمټ کړی و، لکه نو هغه چې دا مخکې حکومت په دې باندې کار کړی دی او اوس هم چې لکه حکومت خدا وړی چې دا فضول خرچونه دې کم شي نو دا سه پوزېټیو ډیولاپمنټس کو سٹارټ شول غنه په دې علاقې کې نو بیا به ان شاء الله تعالی د جنګو حکومت مور پرم باندې اوس خرجنه به باندې.
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1906 او یایم کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوی چې کسوک د جنې لکوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته به د شپږو میاشتو نه والی تر 2 کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکی قوانین عملي کړي.
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړېدو توغړېدو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشوز باندې کار
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول، تعلیمی پرمختګ، ادبی او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ریاو خوسم د خبرونې نیمای ته رسو، خو نیمای ته تر رسیدو وروسته به بیا ل مشال مرکاو رو سی ګل ایاز ل مولانا خانزیب سره کړی ده، خو اوس تک لستمی بجی سوی دی. د خبرونو لنډیز راورو او بیا به بلې خبرونه ته ځو. د پاکستان وزیر اعظم د یونان په سمندر کې د کښتۍ په ډوبېدو کې د پاکستانیانو مړینو ته په پام د پیښو د پلټنې لپاره د لوړ کچې څلور کسیز پلټنیز کمیټه اعلان کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې ټولو ضلعي چارواکو ته حکم کړی چې د لوی اختر په موقع د ناقانونه ګرځول سوو ډلو لخوا د قربانۍ څارویو د څرمنو ټولولو د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي. د جنوبي وزستان د واڼه د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتي چې په بازار کې د وسلو پر ګرځولو بندیز ولګوي. چارواکي وایي په ورکزو کې د سکرو لکانه د درې مزدورانو مړي را ایستل سوي دي. په افغانستان کې طالبان د حکومت سترې محکمې اعلان کړي چې راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ، یعنی د جون پر 28مه، به لوی اختر لومړۍ ورځ وي. او د امریکا او چین بارني چارو وزیرانو پرون په بیجنګ کې خبري اترې کړې چې دواړو غاړو سپینه او رغنده بللې. انتني بلنکن او کین کانګ تر 50 ساعتونو پورې د مذاکرات کړې دي. دا ولندیز او سم په مشال مرکه کې مو له باجوړ ځلې مدني فعال او سیاستوال مولانا خانزیب مل مکړی دي. نو موږ د دینی ستکو سره سره اصلي ځکه هم ترلاسه کړو په کابل سیمه کې سیاسي بیداری او حکومت لپاره مبارزه کوي. د دې پروګرام کوربا ګلای استه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درنودونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو ته معلومه ده، په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیت سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند، د کار او بیا ور سره په موجوده حالاتو هم وسره غږیږو. نن را سره د قبایلي سیمو یو وتلی شخصیت فعال مولانا خانزي صاحب ملمه دي. مولانا صاحب، تاسو په پروګرام کې هر کله وای.
تاسو ته ګلایا صاحب ټول اوریدونکو ته سلامونه، ډېر احترامات خچاري،
ډېر زیاته مننه. مولانا صاحب، په دې رستو کې ستاسو منګورو په ټولنیزو رسنیو هم ډېر تقریرونه، ډېر ویناوي او بیا په ځانګړي توګه د پښتنو لپاره هغه هم راغلي دي، او اوریدونکو هم تاسو په بیلابیل غمانی زمنګ د رادیو د لارې اوري. خو کله چې تاسو خپل تعارف هم وکړئ چې تاسو د پښتونخوا سیمې کمی سیمې سره تعلق لري.
ډېر مننه ګلایا صاحب. زما تعلق د پښتونخوا وطن د تاریخي سیمې د باجوړ د ناوګۍ د سیمې سره دی. د ناوګۍ سیمه په تاریخ کې ډېره یاد پاتې شوې ده. د سکندر یوناني لخکر چې په 386 قبل از مسیح کې د افغانستان د لورې راتللی، د داریګاین په نامه باندې یوناني لیکوالانو د دې سیمې ذکر کړی. داسې پښتو فولکلور کې د شیرالم میمنی چې کوم داستان اولسی یادیږي، نو دا هم د ناوګۍ په سیمه کې دی. داسې بل په فولکلور کې ویل کېږي، ناوګۍ مومند اورانه کړله د دیر نوابا. او زما ټاټوبې سیمه دا د ناوګۍ سیمه ده، او په 1988 کې زه په ناوګۍ کې پیدا شوم. دلته هم سبق ویلې دی، به مذهبي زکړی، اسری زکړی دا هم تر سره کړی دي. او دا غي سره سره په سماجی رسنۍ باندې دا سی کتاب ما یو د باجوړ په تاریخ باندې لیکل دي.
دغه
کتابونه مې نور هم لیکل دي ان شاء الله.
د خپل سیمې نه مکړی وي،
ما خپل سیمې کې دلته زمنګ نه وای کی چې کوم سکول دی، های سکول وی خونځې دی، نو تل سم پورې زکړی ما دلته کې کړی دي. او به چې څومره دلته کې دی وخت کې مذهبي زکړی دي، زمنګا دینی زکړی دي، چې هغه د درسي نظامی ویل کېږي، نو تقریبا 14 کاله ما دینی زکړی چې کوم دی دا تر سره کړی دي په پیښور کې. او اخیری چې کوم شهادت العالمیه وته ویل کېږي چې د ایم اسلامیات سره دا غي سند ډیگری برابر ده، نو د ملتان د خیر المدارس نه هغه ډیگری ما مذهبي چې کوم دا تر لاسه کړی ده مذهبي علوم.
نو ستاسو خپل شوق نه دی مذهبي زده کړو ته رالی او کنه لوکورنی غختل چې تاسو؟
بالکل بالکل. زمون چا پیریال خدا دې چې او مذهبي کورنۍ سره زړه تعلق ساتم. من په کورنۍ باندې د ترکانی قبیله سلاردی پڅنګ کې په شومخیل سره په شیخانو کې مونږ یادېګو. زمونږ نیکونه د دې سیمې ډېر مسلمانین د وخت پاتې شوی دي روحاني شخصیت او نن هم خلق هغه ته ستاندار او ډېر د احترام نظر ساتي. نو په دغه بنیاد باندې یو مذهبي ماحول کې مونږ ژوند کوو، نو مذهبي زده کړې په دغه بنیاد باندې ما تر سره کړې دي.
نو مذهبي زده کړو سره سره څنګه تاسو ویل عصري زده کړې هم تاسو تر لاسه کړلې، نو دا څومره ضروری وي؟
دا ډېره مهمه پوښتنه ده ګلایا صاحب. زما په خیال باندې په دې وخت کې یعنی که مونږه د خپل سپېڅلي دین اسلام مطالعه کوو، د دین مطالعه کوو، نو دین او دنیا یا مذهبي زده کړې او عصري علوم هنرونه دا بالکل د یو بل سره په تضاد کې نه دي، بلکې د دې وخت ضرورت دی. موږ دا غواړو چې په دې وخت کې په مدرسو کې هم د اصلاحاتو ضرورت دی، عصري زده کړې په هغې کې داخلول پکار دي، د ټیکنالوژۍ د کمپیوټر علم داسې هنرونه هم د دې وخت لازم دي. نو زما په خیال باندې په دې وخت کې د دې دواړو ترمنځ تړون ځکه لازم دی چې زمونږ ژوند دا په ټولنه کې دی که یو سړی مذهبي سړی دی، که دی امام دی، که دی مدرسه چلوي، که دی عالم دی، او د هغې سره بیا د ټولنې وګړی هم دی. بیا د اوس وخت عصري علوم چې کوم دی یعنی په اسلام کې په دې هېڅ بندی نشته دی، بلکې د دې تشویق راغلی دی، په قرآن کې بار بار د دې تاکید راغلی دی. علم چې کوم دی دا په بنیادي توګه د خدای صفت یاد شوی دی، د خدای نور یاد شوی دی. نو علم چرې هم بد نشي کېدلی، بلکې دنیاوي علوم او مذهبي علوم دا دواړه لازم دي د یو ټولنې د وګړي لپاره. البته دا علوم چې کوم دی د خیر په توګه باندې کارول پکار دي، د خپلې ټولنې لپاره، د خپل لس لپاره، د انسانانو لپاره. او هر هغه علم که هغه ته مذهبي ګرځي، که هغه ته دنیاوي ګرځي، خو چې د انسانانو ترمنځ شر او فساد راځي، د هغې نه بدبختي راځي، نو هغه که مذهبي علم دی، نو قرآن دغه علم ته د نسبت ورکړی. لکه بل ځای کې وایي کما سړی الحمار یحمل اسفارا، هغه علم چې هغه نافع نه دی، ګټور نه دی، نو قرآن وایي د هغې مثال داسې دی لکه په خر باندې چې کتابونه بار کړی شوي. نو اصل مسله دا ده چې باید مونږ علم نافع حاصل کړو، که هغه عصري علوم دي که مذهبي، او د دې دواړو ترمنځ تړون چې کوم دی نزدیکت دا د زمانو نه راغلی، په دې وخت کې هم دې ته اړتیا ده.
مولانا صاحب تاسو دی ژوند ته وګورو، دیني زده کړې مو کړې، عصري زده کړې مو وکړلې، بیا د سیاست خو نه هم خو د خیر ښېګړې کارونو ته د فعال په توګه باندې څنګه راووتلې، څنګه سوچ مو رالې؟
دا حقیقت دا دی چې ډېره پوښتنه دا کېږي چې زه د یو مذهبي مدرسې نه هم فارغ یم، عوامي نشل ګوند سره، د قمپاله یو ګوند سره زمونږ تعلق دی، د باچا خان بابا د فکر او د نظریې سره تعلق ساتو. او یقینا دې وخت داسې ګڼل کېږي چې یاره د قام او د وطن خبره، د ولس خبره ده، بالکل یعنی د دین سره یا د اسلام سره په ټکر کې اخیستل کېږي. خو حقیقت دا دی چې سیاست چې کوم دی په بنیادي معنی کې نو دا اصلاح ده، دا خیر دی د ولسو، دا خیر په بنیاد باندې دا کوم چاپیریال چې زمونږ په دې جغرافیا کې جوړ دی، په دې پښتونخوا وطن کې، نو د دې خپل قام او د وطن د سیاست په لور باندې مونږ د خپل چاپیریال داسې راخلو چې دا هر څه زمونږ د نظر نه وړاندې وسو. تېر شل کاله چې کومې څلوېښت کاله نه ناورین روان دی، او شل کاله زمونږ د قبایلي سیمې د پښتونخوا نوې ضلع چې په کومو بدبختو کې ښکېل شو، دا هر څه مونږ ولیدو، کډوالۍ مو ولیدې، بمبارۍ مو ولیدې، جنګونه مو ولیدل. نو دې هر څه زمونږ سوچونه دې ته متوجه کړو چې د خپل ټولنه لپاره، د دې پښتنو د دې وطن لپاره، د قام لپاره غټ په کار دی. دلته بدبختي ده، غریبي ده، تعلیم نشته، صحت نشته، روزګار نشته، د ژوند وسایل نشته. دا پښتانه هر ورځ په جنګونو کې ورچول کېږي. نو دا چاپیریال چې کوم دی دا زمونږ په سوچ او فکر باندې د دې ډېر زیات اغېز راغلی. همدغه وجه ده چې دلته زمونږ په دې سیمه ګولایا صاحب چې دا پنځلس شل کاله نیغ په نیغه کوم ناورینونه تیر شو، نو مونږ وس کړی دی، ولس هم ډاډ حوصله ورکړی، دا کلي وطن کې هم ډاډ حوصله ورکړی. او د یو ورځ لپاره مونږ او زمونږ کورنۍ او ملګرو مونږ خپلې سیمه پرېښې نه ده، اګر چې ډېر ستونزې هم راغلي په کور باندې، زمونږ بیدونه شوي، توغندي په مونږ باندې راچول شوي دي، قسمه قسمه حالات راغلي، او د دې ټولو حالاتو مونږ مقابله کړی. ولس هم دا ډاډ ورکړی چې دا زمونږ خاوره ده، د زرګونو کلونو نه دا زمونږ سامانت دی، دا به پرېږدو نه، بلکې په دې کې به مونږ د امن غږ کوو، مونږ به د ورورولۍ غږ کوو، مونږ به د یووالي غږ کوو. هر چا ته زمونږ د امن غږ دی، د دغه امن د غږ په بنیاد باندې د افغانستان په لور د تجارت د نواپاس په شان د لارو د کلاوې دغه مونږ غږ کوو چې دا لر او بر افغانان پښتانه رانږدې شو، یو بل نه بېلکل شوي، افغان تارونه په منځ کې راښکل شوي دي، لارې بندې شوي دي، ولسونه مات شوي دي.
دے حالات زمن پر نفسیات اور سوچ فکر بانے ڈیر اویز ہم دن ہو جانا سیاست پلور بانے منگرال ہو منگوا چلس مسائل سے سیری اور دا سیاست دلانے دا سیاست مانا دھوکا نہ دا دروغ نہ دی منافقت نہ دے دا دا سیاست تعبیر غلط کر شو باید چی خ خلق نیک نیک دیندار تقوادار خلق باکردار خلق سیاست تراشی چاگہ دا قام اور دا وطن ترجمانین کئی اور دا اسلام اور دا دین اور دا دنیا دا دوان اور دا خیر دا پر اغاز سبب و وسیلہ کر دیدیش
دیر غور خبر موکل مولانا خانزیب صاحب دا مشال ریو درنو دن کو پا مشال مرکہ کی راسرا مولانا خانزیب صاحب ملما دے یو بلوشن دا مالو او دا دمی روستو با خانزی صاحب سره بیا خبرو ته ادامه ورکو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیر وستو مولانا خانزیب صاحب سره خبرو ته ادامه وکړو. مولانا صاحب څنګه تاسو دی د دمیر مخ کې یو خبره وکړه چې د سوچونو فکرونو تاسو دې ته اړ کړی چې د قبایلی سیمو کدی تراشو قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګړې شوې. لومړی پښتنه میلاد چې څنګه ګوري تاسو دې ورګړې دو دارې سلور نه زیات کلونه وشو، آیا څنګه ګوري تاسو دې بهیر ته چې د دې سمرات مخې ته راغلل او کنه؟
دا ډېر یو بنیادی پښتنه دا د دې قبایلی سیمو د پښتونخوا د نوو ضلعو لپاره د باجوړ نه تر وزیرستان پورې چې دا 2000 مربع کیلومتر او یو ډېر لوی خاوره ده، 1 کروڑ پښتانه په دې سیمه کې اوسېږي. خو د بد مرغه نه د پاکستان د ریاست ادارو چرې هم دې ولس ته حقوق نه ورکړي. 2 کاله د پیرنګي نه پس هم دې په دې سیمه د اف سی آر تور جبر وساتلو. دلته پرمختګ رانلی، دلته ژوند جوړ رانلی، دلته کاروبار تجارت رانلے. تاکہ پر نتیجہ کی دا جنگونا چی رازے وہ تم دا کروالی روانی دی دیو اللہ سے حقوق نور کلیشوی لیو غاق کی دلو یو چلا کی دلا دا دی وطن دا حقوق را پانا دا انزمام پر شکل کی چی پختونخوا وطن یعنی دا زمن تاریخی تاٹو بیرے دا فاٹا دا پاٹا پناما دا دیوران کرخی پناما دا دا برٹش بلجستان پناما دا پختانا تیرنگی مات کرو باید چی منگ راور شیو بل سنیزی شو نو دا دیر پانے و سیچی تحریک چلے دلو آگا تحریک پا تلسم مئی 2018 کے سر دور 15 آئینی بدلون وشو دا دی اسی میں سر دیر وعدے وشی پائین کی چی دا سیما با راپور تکولے کی گی زکا چی دا اویا کالا دو اویا کالا ریاست دا ریاست دیدارو شاعت ساتھ لیا دا بدا مرنانا چی کم پان دی سیمو تر اول پکار و دلتا اقتصادی پروژی را وصل پکار وی بازارونا دا پوزی عملیاتو پا نتیجہ کی وان شو کلی کورونا وان شو ولسونا دا سیمی نالا نن هم دا دی سیمی ولسونا پا کیمپونو کی زن کاروال دی پا نور خاریو کی دی جون روزگار کئی یہ نے طرح دا بدم نہیں وہ سم پا دی سیمی کی روانی دی تارگیٹ کے لنگ دے دا تلیپون دا کی ولسونا تا ورکول کی گی وہ سم یو تورا تیارا دا نو باید دا چی دا تلور پینزا کالا دی سیمو تا دا سی پام کل شوئے چی بلکل دا دای اگا محرومی چی کمی وی دا تیر وقت نا پاتی اگا ختم شوئے وی و دا بدا مرغانا پا تیر پینزا کالا کی دا سیمی بیائی و زل دا پام نا اوگر دا ولی شوئی صوبائی حکومتم پا دے کی مجرمو چلو کالا پا افار کی حکومتم پا دے کی مجرم پا دے شو و سنے حکومت چی کم دے دا ہم دا دی سیمو زکا مجرم نے چی پا دے موجودہ بجٹ کی دا دی سیمو دا پارا وہ 5 ارب روپے ایران شوئے و میں میدان یو روپے نا شدر تنانم دا پرمختگ پروجی والا آنی دی یعنی دا باجوان دا وزیستان پوری یو پا ہنتون نشتا یو مثالی روختون نشتا یو دا سی مثالی سرکا دا باجوان دا وزیستان پوری پکار دے چی دا سیما وہ تال چی دی یو بلسا دا نشتا
مولانا سے بلکل ساسو دا خبر سی دا حکومت
وستوائی بن کلیشوی دا پکار دے چی دا مسائل حل شی.
مولانا سے پدی کی خو که منگ تیر حکومت او گورو نو پا وار وار ویری دی چی التا عدالتونو دائرکار وغزا ولو پولیس چی دی پولیس سٹیشن یالتا جوړی شوې خاصدار په پولیسو کې زم شو ځینی نور د سکارونه هم اغوی بار بار دا خبره په ګوته کوله او کومنګ د اصلاحاتو هغه زوړ هغه ته وګورو د سرتاج جس کله په 2013 کال کې کړو نو چې د لسو کالو کې به دا قامي دایری کې راوړي نو ستاسو په نظر باندې آیا هغه کارونه د سوسرويخ کار دي او کنه په هغه باندې هغه له پامه غورځول شي څنګه تاسو اوس اشاره وکړه چې و 50 ارب روپی صرف قبایلی سیمو لپاره ځانګړي شي او په دې باندې اعتراضات هم موجود دي د ځای خلکو
بالکل چکم دا فاٹا اصلاحات او بل سرتا جزیز او دا کمیټه تیار کړو پمپینزشتم ايني ترمیم کې هغه د پارلمان نه پاس شول او باقاعده د عین برخه شول په دې کې دوه مهمه خبره یو مادي ویو دا چې دې سیمو ته به د ریاست ادارې چکم دې د پبش پرتوګا سره د بنیادی انفراستراکچر او د ودانو سره راځي او دا غي سره سره دویم د سیمو د پرمختګ لپاره به مالیاتي مرستې ورکول کیږي نو ټیک دا انزمام دلته کې وشو د صوبایي سملي چټونه او تاکن هم دلته وشي بلدیات هم وشو عدالتونه هم په څنګه سماد ګډ شکل کې رااله او چې کومه مالیاتي مرستې وي د دې سیمه لپاره لکه په انرژي واکې درې فیصده برخه وه زر ارب روپۍ چې کوم دی دا په لس کاله کې هر کال سل ارب روپۍ ورکولو په دې څلور پنځه کاله کې د زر ارب نه زیاتې روپۍ چې کوم دی دلته لګول په کارو خو د بده مرغه نه تر ننه پورې د دې اوسني بجټ پورې سیم یو نیم سل ارب روپۍ جاري کړې شولې یعنی ادارې خوانه خو ادارې دلته کار نه کوي ادارې کش په نامه دي اته ادارې په دې پر تر خوانه دې نو زرو کې پرې پینځه کال کې داسې پاتې شو چې کار کردګي صفر ده یعنی صفر بالکل داسې نه چې راغی دولت سره به تر نشته ده پرمختګ پروژې را نه چې پیسې نه یو سیما په پیسې باندې په مالیاتي مرستو باندې راپورته کیږي او پیسې د تور نه کله شولې د باجوړ او ځینې کار پوری وي نو په 50 ارب روپۍ دا د یو ځلې بجټ هم نه دی یو ځلې کار هم پېنه کیږي په دې کې هم زمنګ بدمختیا ګولیا سه تیر بینځه کال کې او یا پیسې دا به پرې کې روپۍ نه دی جاری شوی دیش پیسې دا جاری شوی دي او په دیش پیسې دا برخه کې به دا څه نه چې کرپشن شوی دی غلا شوی نه په کاغذونو کې 50 ارب روپۍ لګېدلې په صوبا کې او لاندې په ځمکه باندې دا منصوبو پروژو وجود نشته دی نو زما په خیر دې سیمه کې محرومي مخ مو وسم دریا ست د ادارو پام نه شغوله سم خو ځاګو چې پارلمان ته صحیح نمائندګي په لګا ته کار دي
دا دې خبره تر اته ما چې په پارلمان کې خو نمائندګي و کوم وګورو په صوبایي سمبلی ټاکنې چې وشوي د قبایلی سیمو د انزمام رستو نو د قبایلی سیمو نه هم استازي تلیو او د ټولو سیمو نه نو هغه کارکردګي نه تاسو مطمئن نه وي ولس مطمئن نو ګنه هغه سره مونږ خبرې کولې چې را مونږ هم جی جی
بالکل دا 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 یعنی یو ارسته کمن در ریاست د ادارونه او د دای در ریاستي جبر نګیله کونه د دې سره زمن د پارلمان چې څومره هم غړي تللی دي که صوبایي سملای ته تللی دي او که قومي سملای ته د یو ممبر نه دونه سیوا تقریبا زمنګه تا پنځه د شه نمائندګي جوړېدل تر د سنټ پورې تلويخ نمائندګي زمنګ ناتي او دا بالکل د دې ورځ مجرمان پاتې شو پنځه کاله دای خاموش شو دا هغه من چې وایي چې ورځ صحیح خلکونه کی کنه نو غر غټان او سرمایدار او خانان لیدل شوی هغه هلته د خپلو مفاداتو غم کوي د ولس غم نه دی اخیستی په کار نه نه چې ولس مونږ خپل داسې خلکونه کی چې یعنی نمائندګي شته دی دا نمائندګي انکار نه کوي دا نمائندګي کردار نه ادا کوي کردار د کا دان کا دګدا کوي نه چې ولس خپه خلق نه راته لري دولت د تمن خلق نه راته لري دولت د ترقی خلق نه راته لري نو بل دی خپل دولتونو لپاره خلق تللی دی ټیک د منبران لا روپي وګټنه یو منبر مالدار شوی دی خو سیمه برباد ده سیمه نن هم غریبه ده
مولانا صاحب دې کې یو خبر ده دا یو یو عمل هم دی کوم ګور یو ترانزیشن یا یو ارتقایي غه هم دی کوګورو قبایلی سیمې د 2 کال پورې داسې د پاکستان د ریاست لخوانه ځانګړي یو ځانګړي حیثیت یو اوس دا د سلور نه زیات کل نور شو دا په خیبر پختونخوا ورګډی شي بي دینو ال تاسو په نظر مانی یو سیاسي کلچر یا یو سیاسي چکم دود دی د نورو سیمو پشان نو تاسو په نظر مانی هغه اوس خلکو کی راضی او کنه
یقینا منګه یعنی هله بدلات نه ورکو منګ به مایس کی ګنا منګ ورته تم دغه امید او ډاډ ورکو چې حرکت راګه چرا پاتون جلسه ته ست زمنګ مسائل دا حل دي یعنی منګه کا خاموش شنو هم من تبا کیګو البته دوه معنا چې دا ریاست ذمہاري او د ریاست د ادارو ذمہاري زکه ذاتي جوړیږي چې واګ دا غي سره دي اختیار پالیسی دا غي سره دا بجوټونه پیسې د هغه سره ورته دي. خو دا ټول هر څه چې موږ کوو نو دولت بیادارۍ به پکار، دولت صحیح نمائنده خلک به مخې ته راوستل پکاري. که چېرته دولت نه بېکاره خلک زموږ روزي نو نور ریاستي ادارو به موږ دوه کاله شاته ساتلی، پنځه کاله نور هم ساتلو. زموږ سره نور وخت نشته چې موږ یې د لاسه ورکړو. نور موږ دا توان نه لرو چې موږ وروسته پاتې شو. دلته 1 کروڑ پښتانه ژوند غواړي، روزګار غواړي، امن غواړي، سیلي او پرمختګ او تعلیم غواړي. دا کته نو ورکې نه زما په خیال باندې په دې سیمه کې به یو بغاوت راوچتېږي. یعنې 15 کاله د ټیکسیشن نه موږ ته پرېږدو یو ګنجایش راکړل شو. هغه پوره شو. زموږ غوښتنه دا وه چې تاسو دا سیمه 50 کاله د ټیکس نه بهر کړئ او 50 کاله د پرمختګ داسې یو پروژه دې سیمې ته راوړئ، ځکه دا 1 کال هم وروسته ساتلې ده. خو تر ننه پورې هغه د بدلون چې کومه اراده وه د ریاستي ادارو د اړخ نه د بنا مرغه په پام کې نه راځي، ځکه په دې سیمه کې نن هم هغه شان روزګار نه، نن هم هغه پرمختګ پروژې نه، نن هم هغه د ژوند جواکو هغه سیلي چې څه ته ویل کېږي هغه د ولس نشته دی. زیاتره زمونږ 50% ځوانان روان دي پنجاب ته، دوبۍ او قطر ته مزدورو نه، ځکه په خپل وطن کې روزګار نه. په خپل وطن کې ته امن ورکه، د سټرینشیا په لور لارې ګلاو کا، دلته پروژې راوړه، صنعت راوړه، بجلی ورکه. دا جنت وطن دی ګلای، اصل د باجوړ نه وزیرستان پورې دا ټول پښتونخوا دا په خپل وسایل راوچتېږي. اوبه شته دی، زراعت شته دی، ځنګل شته دی، معدنیات شته دی، د څارو د پالنې روزنې ترتیبات شته دی. خو کم از کم مرسته به پکار وي، پام به اړول غواړي، دا سیمه راوچتېدی شي. بالکل موږ دا ډاډه امید لرو.
بالکل مشال مرکه کې را سره د باجوړ نه فعال سیاسي او مدني فعال مولانا خان زیب صاحب ملما دي، هغه سره خبرې ترې کوو. خو یو ورک شند مالو د دمیر صوبیا حاضرې ګو د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ. د دمیرستو مولانا صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. مولانا صاحب، تاسو په دې خپل خبرو کې د مینه مخ کې خبره وکړه چې د وسایلو او د ولسی پاسونو خبره هم وکړه چې خلک واره پاسيږي. موږ په دې رستو کې ګورو چې د بدامنې خلاف ټولو سیمو کې او په ځانګړي توګه په ټولو قبایلي ضلعو کې، بیا د خیبر پختونخوا نور ضلعو کې هم شوي، خو په ځانګړي توګه په قبایلي سیمو کې ټولو ولسی پاسونو وکړل، د امن لپاره لاریونونه ترسره کړل، احتجاجي پرلتونه وکړل. ستاسو په نظر باندې ولس اغه بداري اوس راغلي دي چې په خوا و داسې قسمه پیخي کې دي، تاسو خپل د باجوړ سره تعلق لري، نو دام د بدمنې یو ګړ پاتې شوی دي. او نو اغه وخت کې خلک به چوپ وس، اغه رنگ حالات نه دي. تاسو په نظر باندې وجوهات سدي او وس خلک خپل حق لپاره، خپل هغه لپاره سړکونو ته مروزي، دا هغه ته مروزي د دې ته نه ګوري چې څوک مشر شته او کنه.
دا مهمه پوښتنه دا ګولایات صاحب، د 2013 نو وړاندې دلته د ایف سی آر چې کوم تور قانون نافذ او پولیټیکل ایجنټ بناسو، په جلسه باندې به بندیزو، په سیاسي خبره باندې به بندیزو، په پاسون او مظاهره باندې به بندیزو، به کورونه او دکانونه او بازارونه د خلکو باندې ول. کله راځي دا انضمام وسو نو یو پیدا ولس دلته نه په غدار علا چې کم از کم د هین او د قانون واکمنی علا، یعنی ولس ډاډه شو د چا کورونه او څوک نشي ورانولې، بازارونه نشي ورانولې، او په ولس کې سیاسي بیدار رااله. همدغه سیاسي بیداری نتیجه وا چې په 2009 اتکې د باجون وزیر سره پورې د سواد پورې په دې سیمو کې پوځي پرشنونه روان شو. کله د ولس روانې وي کډوالۍ کیمپونه ته روانو، زمنګ مال حال پاتې شو. یو پښتون هم دا تپوس نه کوي چې د خپل وطن والې زکړولم چلته شوی جرم چاته کړی، بیداری نه وا دا تپوس موږ نه کولو. من جیر شو نن د دې بدلون نتیجه دارا چې سیاسي بیدارې په ولس کې تر پوره حده پورې راغلی دی. نن چې پاسون کېږي نو ولس دا تپوس کوي، وایي زه نور بدامنی نه غواړم، زه نور د وطن نه کار نه وړم، زه نور کیم ته نه ځم، دا جنت وطن دا به زما ورانی نو دا به ابادي. نو زما په خیال باندې دا یو مثبت بدلون دی، خو یو بل بدمرغي چې موږ د ریاستي جبر نه ګیله کوو. موږ د ریاست د جبر ښکاري نه غدا دی چې په 2019 کې چې کله انضمام شو فاتا ختم شوله قانون اوائین راغی نو په دې د چې حقوق ورکړل شوي وې دلته د یو جبر بل دلته کې وشو او د ایکشن اینډ پاور سیول ریګولیشن په نامه باندې دا شاه پرمان د پی ٹی آئی د گورنر په لاس یو بل قانون دلته لاګو شولو چې د هغې په نتیجه کې دا ټول د پښتونخوا وطن د نوې ضلع په داسې جبر کې ښکیل شولې چې دلته نن هم بې چاپي والے کېږي دلته نن هم پښتانه ورکول کېږي دلته نن هم چې کوم دی هغه شان ته کې آئینی او سیاسي حقوق نشته چې کوم پکار غوښتنه زمونږ دا ده چې دلته یو سټرګل وشو مزاحمت وشو ایف سی آر ختم شو نو د ایکشن اینډ پاور سیول ریګولیشن په شان د تور قانون ضرورت نشته که ضرورت دی په ټول پاکستان نیول دی په پنجاب کې دا تور جبر نه پسند کې نشته نو په پښتونخوا ولې ناپیز دی په نو ضلعو ولې ناپیز دی باید چې د دې لپاره ولس بیدار شي او یقینا دغه بیداری راغلی ځکه نن پاڅون هم کېږي جرګه هم کېږي جلسه هم کېږي او دلته مونږ د ولس داسې بیداری نو چې ډېر زړور غږ کېږي نن خپلې خاورې دپاره همدا دې ولس دا چغه انشاءالله مونږ هیله لرو چې دا به وړاندې ځي په دې وطن کې به امن راځي دلته به د خوشحالۍ او د کار او د ژوند او د سیالۍ دپاره ټول ځمکه هم انشاءالله برابرېږي.
مولانا صاحب تاسو یو خبر وکړه چې ډېر زړور غږونه راپورته کېږي نو آیا ستاسو په نظر باندې دا غږونه څه مؤثر هم دي او که نه؟
بالکل دې کې خو داسې وه چې تقریبا یو کال وړاندې داسې انګازې خورې شولې دلته یره طرحې جوړې شولې چې یاره خدای مکه بیا دلته بل جنګ را روان دی بیا د دې وطن نه ولس پاتول کېږي بیا کډوالۍ راځي بیا کیمپونو ته ځي نو چې کله دا پاڅونونه شروع شول دې پاڅونونو ته سردار حسین بابک ځان راورسولو منظور پښتین ځان راورسولو د پښتنو نور مشران دلته کرار مشتاق احمد ځان راورسولو نو د دې نتیجه دا شوله چې دا غږ دا نړیوالو اڅنو پورې هم ورسېدو ریاستي ادارو ته هم لاړې او هغه یاره طرحه چې یاره ګنې بل جنګ دلته جوړول کېږي او بیا به مونږ کډوال کېږو یا دلته د پاکستان په سلامتي کونسل کښې هم دا خبره وشوه چې نور پوځي عملیات به کېږي نو په یو چغه پښتنو له هغه وکړه چې نور داسې پوځي عملیات لکه د تېر وخت په شان چې جهازونه توپونه او ټینکونه په دې به کلي وګه جوماتونه حجرې بازارونه ایستل کېږو داسې به عملیات مونږ نه منو نو دوی خپله پالیسي بالکل بدل کړې ول یاره مونږ به ټارګیټډ کاروایي کوو هدفي کاروایي به کوو هغه به ریاست او د ریاست ادارې دي د هغې څوک مخالفت خو نه کوي او مونږ د عام ولس خبره کوو چې کلي به نه بمباریږي عام ولس به نه تنګول کېږي عام ولس دې نه وژلی کېږي نو د دې ولسي چغې نتیجه بالکل راووتله او دا چغه خاموش کېدل نه پکار ده دا چغه د ولس دا به ژوندۍ ساتلي ځکه که مونږ خاموشه کېږو نو یقینا هېڅوک زمونږ په دې وطن کښې بې امن نه غواړي زمونږ کورونه که ورانېږي بازارونه نو په هغې د چا څه پروا ده کډوال او تبایان یې د پښتنو په سر دي مسله زمونږ د خاورې مسله چې د خاورې مسله ده ځکه مونږ وایو چې مولانا صاحب سوداګر سیاستمدار عام ولس وکیل استاد او ډاکټر انجینیر دا ټول به راپاسي دا ټول د دې خاورې خلک دی د دې خاورې امن د هر چا په ګټه دی او دا ګټه او دغه غږ انشاءالله دا به مونږ ته نتیجه هم راوړي.
بالکل مولانا خان صاحب د پروګرام د پای شېبې هم دي په آخره کښې ستاسو غږ په ټولو پښتنو سیمو کښې اورېدل کېږي څه پیغام به وي ستاسو؟
ټول پښتنو ته مونږ دا یو پیغام ورکوو چې ورورولي په کار ده یووالی په کار دی په پښتنو کښې ډېرې سماجي برایان هم راروانې دي خپل منځ کښې تربګنۍ دي دښمنۍ دي زمونږه نو دا مونږ غواړو چې باید پښتانه یووالی راولي ورورولي راولي په خپل منځ کښې د یو بل نه کینې او نفرتونه وباسئ د علم په لور باندې را شئ په خپلو بچو باندې علم وکئ د علم ادارې خپلې سیمې نه را وړئ او خپل مشران داسې مشران را مخې ته کوي چې هغه په دې خاوره خفه کېږي په ولس خفه کېږي د دې قام دپاره ډېره ډاډه او زړوره چغه کوي هغه خلک مرا مخې ته کوئ چې قام خرڅوي وطن خرڅوي د دې ولس لپاره غږ نه کوي پارلمان ضروري دی اسمبلۍ ته هم صحیح خلک ولېږئ په قام او وطن کښې په جرګو باندې خپلې مسلې ختمې کوي جرګه زمونږ څه داسې یو بنسټیزه سماجي ټولنیزه اداره ده د پښتو پښتونولۍ د نانانو روایاتو تر مخه چې جرګه زمونږ هره مسله ختموي باید چې مونږ جرګې ته دیانتداره خلک را مخې ته کړو زما په خیال باندې پښتنو په جرګو باچایان هم جوړې کړي دي او په جرګو باندې رنګ کړي هم دي چې کله اهلیت او صلاحیت به نه وو ورورولۍ زمونږ په منځ کښې پکار ده باید چې مونږ خپل منځ کښې ورورولۍ راولو دا د ورورولۍ پیغام په ټول وطن کښې عام کول دي دا د اسلام پیغام هم دی اسلام د امن او سلامتۍ دین دی باید چې د بدامنو په ضد باندې مونږ په شریکه په قامي غږ باندې د یو بل سره اوږه په اوږه باندې ودرېږو.
مولانا خانزیب صاحب ډېره زیاته مننه چې د مشال رادیو ته مو وخت ورکړو د خپل د کار او د مبارزې او د خاطرونه مو خبر کړ ډیر زیاته ونه تاسو نه
ډیر مننه ولایت سیف جون نیوز دې ډیر مننه
د مشال ریو درنولونکو په مشال مرکه کې تاسو ل باجوړه د مدني فعال او سیاستوال مولانا خانزیب صاحب خبري واوریدلې په بل خبرونه کې بعد پښتنو د سیمې یو بلې وتلې شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم تر هغه پورې خپل کوربا ګلاست اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ندی ال شوی نو په میاشت کې او په دوه کې په سالورو کې خدای نه ال کی
دا نه دی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور یو کوم د لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم تمرا آزاد دی تمرا د فوج مشر دی تمرا د پاکستان ایلو مشر د ټول مال خلک د سی فور د کړي کلاشن کو غاړه تا کولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي